د نن وضعیت د پروګرام قدر منو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ستاسو کوربه یم. د نن په موضوع کې په یو مهم بحث باندې غږی ورو سلغه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې او څارنوال کریم خان د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د قاضي القضات د نیولو د حکم غوښتنه وکړه. په دې اړه بیلابیل غبرګونونه را څرګند شوي دي. طالبانو هم د غوښتنې په وړاندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا ډول غوښتنې او پریکړې د یادې محکمې اعتبار ته زیان رسوي. کریم خان پرون په یوه بیان کې وویل چې دوی د افغان ښځو او میرمنو په وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند له امله دا غوښتنه کړې ده. په دې موضوع بحث کوو. په دې بحث کې دوه قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکی میاګل وسیق او د ښځو د حقونو فعاله میرمن نظیفه جلالي به راسره وي. د دواړو سره به په دې اړه بحث وکړو. اما په سر کې ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم. وروسته له هغه چې د جرمونو نړیوالې محکمې یو لوړپوړي څارنوال د بشریت ضد جرمونو په تور د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده او د طالبانو د قاضي القضات د نیولو د امر د صادرېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په دې اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې یادې محکمې په تیرو شلو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو او د هغوی د متحدینو لخوا په جنګي جرایمو سترګې پټې کړې او دا ډول چلند د یادې محکمې اعتبار ته نور هم زیان رسوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړپوړي څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ جنوري 28 وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره د پراخ تبعیض له امله د بشریت ضد جرمونو په تورې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر د صادرېدو غوښتنه کړې ده. د کریم خان د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې نوموړي ویلي چې د ترسره شویو تحقیقاتو په ترڅ کې موندل شوي چې معلومات دا باور توجیه کوي چې اخندزاده او د 2018 کال راهیسې د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د جنسیت پر اساس د ځورونو له کبله د بشریت په وړاندې د جنایت مسؤلیت په غاړه لري. د جنوري 28 د پوهنې د نړیوالې ورځې سره مهال افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تنبایو د طالبانو لخوا د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د لګېدلې بندیز دوام ته په غبرګون کې ویلي چې واکمن چارواکي باید د زده کړو پر وړاندې دا بندیز ډېر ژر پای ته ورسوي او ښوونځیو ته د ټولو نجونو د ستنېدو اجازه ورکړي. د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت یونما په یو اعلامیه کې دا ورځ د افغانانو لپاره د یوې خواشینونکې ورځې په توګه یاده کړې. ویلي دي چې هیڅ یو هیواد د خپل نیمایي نفوس په بې واکه کولو او شاته پریښودلو سره پرمختګ نه دی کړی. د زده کړې نړیواله ورځ چې هر کال د جنوري په 23 لمانځل کیږي د سولې، پرمختګ او برابرۍ د لاسته راوړنو لپاره د زده کړو پر مهم رول ټینګار کوي. د سږ کال شعار مصنوعي ځیرکتیا AI او پوهنه ټاکل شوی او ټینګار شوی چې د انساني وړتیا، جنسیت، نژاد یا جغرافیې پرته دي د هر چا لپاره د زده کړو د حق درناوی وشي. یونما ویلي چې د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په میلیونونو افغان نجونې د زده کړو له بنسټیز حق څخه محروم دي.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بیا هم خرغله ستراندو دوستانو لکه څنګه چې ما په پایل کې وویل د جرمونو د نړیوال محکمې د څارنوال په غوښتنه او بیا د طالبانو په غبرګون باندې په دې پروګرام کې بحث کوو. همکارانو چې وسیق صاحب را سره په لاین کې دی. وسیق صاحب سلامونه او احترامات پروګرام ته په خیر راغلاست. وسیق صاحب تاسو به هم دغه د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوال محکمې د څارنوال ورسته غوښتنه چې د طالبانو د مشر او د قاضي القضات د نیولو د امر غوښتنه کړې ده، اوریدلې به وي طالبانو هم غبرګون ښودلی، اما په سر کې غواړم دغه غوښتنه ستاسې په نظر څومره کولی شي چې پر طالبانو فشار راوړي؟ په مجموع کې دغه غوښتنه څه معنا لري؟
مننه د لور خدای په نامه سلام وړاندې کولو سره تاسو ته تلویزیون درنو لیدونکو ته
وعليكم
از فکر کوم اول قدم کې مونږ خو ادعا دي چې طالبان یا هغه حاکمیت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی دوی د خلکو بشري حقوقو ته د نه پاملرنې یا نه مراعاتول او په ځمن کې تاسو ولیدئ چې نه یوازې چې د ښځو حضور کاملا په ټولنه کې په مختلفو ابعادو کې په سیاسي ټولنیز اقتصادي فرهنګي په ټولو ابعادو کې معنی حذف کړی په ځمن کې یعنی د نجونو پر مخ چې دا یو اساسي اصل او د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر مهم اصل دی یعنی د کاملا منع شوی او د شپږم تر نه پورته نجونې نشي کولی چې مکتب ته ولاړ شي نو په دې په زمین کې بعضې نور مسایل چې البته نور د بشري حقونو په ارتباط چې ښځې بندیانې شوې یا بعضې نور د رسنیو باندې بندیزونه یا نور هغه مسایل چې هلته یو تعداد خلک تر فشار لاندې دي د دوی هغه طبیعي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي بالاخره دغه شکایتونه د دې سرحد ته ورسېدي چې د دنیا محکمه چې هغه یعنی تقریبا یو سل څو ویشتو نه زیات هیوادونه غړیتوب په کې لري دوی دغه د محکمې مشر فیصله وکړي چې یعنی د طالبانو مشر او د دوی قاضي قضات چې دوی اکثرا دا فرمانونه صادروي او ډېر فرمانونه صادر کوي یعنی دوی باید محکمې ته راکشتي او بالاخره د دوی د نیولو دغه وکړي یعنی فیصله وکړي.
تشکر وسیق صاحب، مننه. بیرته به راځو تاسو ته اغلی جلالي هم را سره ده. اغلی جلالي، پروګرام ته په خیر راغلاست. زه مطمئن یم چې تاسو هم په جریان کې یاست، خبر یاست. د آی سی سی دغه اقدام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ غبرګونونه خورا زیات راغلي، اکثریت میرمنو یې هرکلی کړی دی، ویلي دي چې دا د طالبانو په وړاندې یو بل لوی فشار دی. غواړم ستاسو له خورې واورم، د آی سی سی دغه اقدام څه معنی لري ستاسو په نظر؟
سلامونه او درنښت تاسو ته، قدرمن میلمانه ته، او ټول هغه دوستان او عزیزان چې دا خبرونه ویني. ګوره، کچیرته د آی سی سی د دې لپاره چې د ملا هیبت الله او د طالبانو د قاضي القضات د توقیف کولو غوښتنه یې کړې ده، کاشکې دا امر صادر شوی وای، لیکن تر اوسه خو صادر شوی نه ده، لیکن د دې غوښتنه سوې ده. نو د حقوقي لحاظ څخه دا خپل ارزښت لري، د طالبانو بې اعتباره کول نړیوالې ټولنې ته، د طالبانو بې اعتباره کول مختلف هیوادونو ته چې د آی سی سی غړیتوب لري، حتی د آی سی سی غړیتوب چې هم نه لري، یعنی دا د طالبانو اعتبار ته، د دوی د ادارې دی فاکتو ادارې اعتبار ته ډیره لویه ضربه ده. د بلې خوا د بشری حقوقو د حفظ، د ارزښتونو د حفظ په خاطر باندې ډیره یو ښه ګام دی، د افغانستان د میرمنو د حمایت په خاطر باندې، او دا چې مختلف هیوادونه دي ته اړ شي چې مثلا په طالبانو باندې نور ډیپلوماټیک فشارونه راوړي، دا یو ښه اقدام دی. لیکن د بلې خوا کچیرته د سی واقعي ګرایانه ورته وګورو، دا پروسه به یو څه اوږده وي، تر څو چې کچیرته حتی مونږ خو هیله لرو من حیث د افغانستان د میرمنې، ځکه د افغانستان میرمنې په دغه درې کلونو کې دی نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړلې، د جرایمو مستند کول، آی سی سی ته لیږل، مختلف لابی کول د دې لپاره چې طالب یا توقیف سي یا تحریم سي یا طالب اکاونټیبل سي، جواب ورکي. د دې لپاره د افغانستان د میرمنو رول واقعا باید په نظر کې ونیول شي. نو په همدې خاطر باندې د دې خوانه خدي، لیکن دا به یو اوږده پروسه وي چې د طالبانو نور اشخاص، د دوی مشاورین یا هغه کسان چې دغه د ملا هیبت الله فرمانونه تطبیقي، کاشک دوی هم په لیست کې اضافه شي چې د دې لپاره هم لابی روان دي، او ویل کیږي چې دا خبرې اترې به جاری ساتل کیږي د دې لپاره چې دا نور کسان هم په لیست کې اضافه شي. او که چې دا خو نو بیا وروسته خبره ده چې د دوی توقیف به څوک یې څنګه به دا توقیف کیږي، او دا به څونه اوږدمهاله پروسه یې بیله موضوع ده، لیکن د حقوقي لحاظه دا چې طالبان بې اعتباره کیږي او د افغانستان د میرمنو او د بشري حقوقو د ارزښتونو یو نو مستقیم حمایت دی چې د آی سی سی له خوا سوی دی، او د افغانستان لپاره دا واقعا یو عالي خبره ده.
مننه اغلی جلالی. وسیق صاحب، اغلی جلالی هم دا یو ښه اقدام بولی او په طالبانو باندې د فشار یا د دوی د اعتبار د کمیدو لپاره یو اقدام بولی، اما وایي چې دا پروسه به اوږده وي. اوس وسیق صاحب څومره دغه سی غوښتنی که څه هم دا اوس د غوښتنی په حد کې ده، د غوښتنی دي چې دوی باید ونیول شي، دا به وروسته بیا محکمه د آی سی سی فیصله کوي، اما څومره دغه ډول احکام د اجرا وړ دي؟ موږ تاسې په تیر کې هم لیدلي چې د محکمې د ځینو نورو کسانو په نړۍ کې د نیولو امر صادر کړی، هماغه کسان نه دي نیول شوي. فکر کوئ چې یعنی دا حکم به اجرا سي که محکمه دا فیصله وکړي؟
زه فکر کوم چې دفتا ډېر توقع نه کېږي. اول خو دا غوښتنه سوی څرنګه چې مخکې مغلی جلالي وویل، نو اندا فیصله تر اوسه نه ده شوی. دا یو اړخ. بل دا چې مخکې د دې آدرس نه هغه فیصلې چې شوي دي چې د دې یو تعداد په اصطلاح د بشري حقونو نقض کوونکي په ارتباط چې دوی باید ونیول شي، ډېر عملي جنبه نه ده اخیستې. اما دا امید شته دی چې ترل دی چې دا مشکل شته، اما زه فکر کوم چې د دنیا په سطح د طالبانو د حاکمیت منځوي کېدل دی، د دوی بدنام کېدل د دنیا په سطح، چې په دنیا کې حداقل دغه هیوادونه چې د دې آدرس په اصطلاح د دې محکمې غړیتوب لري، دوی خو طبیعي دی چې د دې فیصلې نه باید حمایت وکړي. زه فکر کوم چې دا یو وخت دی چې د دنیا په سطح دوی منځوي کېږي، او امکان لري چې نور یعنی داسې بیلګې بعضې هیوادو په لاس ورغی چې لا پسې فشارونه ډیپلوماتیک او تحریمونه دغه مسایل په دوی باندې لا پسې زیات شي. زه فکر کوم چې په څنګ کې دوی د دنیا په سطح تر اوسه یعنی داسې فشار په دوی باندې نه و راغلی، اما اوس دا فشار راغلی. اما هر څومره چې دا زیاتېږي د دوی اعتبار ضعیفېږي. زه فکر کوم چې دوی په خپله یعنی په اول قدم کې دا یو فشار دی چې دوی حداقل د خلکو غوښتنو ته یعنی تسلیم شي، او خلک هغه مشروع غوښتنې چې لري د افغانستان خلک دوی باید مثبت ځواب ورته ووایي، او که نه وایي بالاخره دغه لړۍ به مخ ته ځي. هر څومره چې مخ ته ځي نن د دوه کسو دی، سبا ته شاید لا پسې زیات شي، او د افغانستان د خلکو خصوصا د هغه یعنی واقعاً قهرمانی چې د افغانستان ښځو کړی یعنی د هغوی توقع لا زیات دی، او دا د هر افغان توقع دی چې یعنی هغه بشري حقونو تر پښو لاندې نه شي. هر څوک چې نقصوي هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې دا به یعنی داسې یو فیصله وي که چیرې یعنی عملي کېدو خواته ځي، د دې توقع اوس متاسفانه څرنګه چې لیدل کېږي نه کېږي. دا به یعنی هر حاکمیت چې په راتلونکي کې په افغانستان کې راځي یا په بل هیواد کې یعنی د دغه آدرس نه یو دار ورته موجود وي، اما که چیرې عملي کېږي نه، زه فکر کوم چې د دې آدرس د اعتبار په خاطر یعنی لویه صدمه ده. یعنی په دې خاطر هم دا یو جهاني آدرس دی که چیرې فیصله کوي او مسترد فیصله کوي هغه اسنادو پر بنیاد چې واقعا بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي او هغه شته دی، نو بیا زه فکر کوم چې د دې آدرس اعتبار لوړېږي، او په دنیا کې یعنی بیا داسې هیوادونه د زور حکومتونه راځي، دوی مجبوره دي چې خپل خلکو ته غوږ ونیسي، او هغه تعهدات چې په بین المللي سطح هر هیواد لري نو هغه خپل تعهدات ترسره کړي، او هغه باید یعنی دوی رعایت شي. نو دغه ښه والی بیا لري، اما دوی توقع د اوس لپاره نه کېږي متاسفانه.
مننه اغلی جلالی، دغه د بنجونو د مکاتبو بعض د انجونو د تعلیم بعض، زه فکر کوم اصلا د کی وسیت سوال هم نسته، او هیڅ دلیل هم طالبان نه لري، ځکه هغه اول دلیل چې دوی وړاندې کول چې اصلاحات او مسله د اوس درې کاله تیر شوي دي، او نور زه فکر نه کوم چې افغانان په دې باندې باور هم وکړي. موږ تاسې په دې تیرو درې کلونو کې وینو چې دنیا خصوصا غرب د طالبانو په دغه د نورو ټکو تر څنګ په همدغه ټکي مخالفت لري، او اوس کرا کرا دا مخالفتونه موږ تاسې هم خپله په دوی کې وینو چې د دوی ځینې چارواکي لکه عباس ننګزی واضح ښکاره غږ پورته کوي، وایي چې دا حق دی، دوی باید ورکړي شي. اوس آی سی سی هم دا اقدام کوي. دغه ډول اقدامات ستاسې په نظر څومره کولی شي چې په طالبانو خصوصا په هغه حلقې باندې چې د نجونو د تعلیم مخالف دي فشار زیات کړي، او بالاخره دوی دې ته مجبور کړي چې د نجونو د زده کړو زمینه مساعده کړي؟ یعنې څومره دغه ډول فشارونه ګټه کولی شي؟ اغلی جلالی فکر کوم تاسو زما غږ ناوړی ښه دغه پوښتنه به د وسیق صاحب څخه وکړم. وسیق صاحب، اوس دغه اقدامات خو کېږي، اما څومره تاسو دغه اقدامات مؤثر بولئ؟ خصوصا اوس خو درې کاله تیر شوي دي، په دې راتلونکو کلونو کې اوس امید دا دی، د خلکو هیله دا ده چې په دې نوي کال کې به مکاتب خلاصیږي. آیا فکر کوئ چې د آی سی سي دغه ډول اقدامات، د دنیا اقدامات، او بیا تر څنګ خپله د طالبانو د ځینو چارواکو چې غږ پورته کوي او انتقاد کوي، دغه غوره لار ده په طالبانو باندې د فشار؟
یعنی دا یو لار ده، یعنی هغه لار ده چې یعنی په نهایت کې دوی مجبور رسول چې دغه څه اقدام وکړي. هغه نور فشارونه چې په دوی باندې راغله ډېر مؤثر نه شو تر اوسه. زه فکر کوم چې د دې اقدام نه وروسته شاید اقتصادي فشارونه هغه برسته چې حتی بشري مرسته چې متاسفانه بشري مرسته د افغانستان خلکو سره باید وشي، اما نور هغه مرسته چې د دنیا د خوانه خاصتا د متحده ایالاتو د خوانه دوی سره کېدی شاید دا مرستې یعنی یو څه سطحی کچه راټیټه شي. او په زمن کې هغه کسان چې دننه په طالبان کې څرنګه چې تاسو د کستانکزی یا داسې نور کسان چې دوی یعنی د دغه فرامین یا دغه احکام چې د خلکو ګټې پکې نغښتې نه دي، یعنی اکثرا خلک ځینې متضرر کېږي دغه بشری حقونه او د تعلیم او تحصیل دا مثلا. زه فکر کوم هغه کسان چې د نن په طالبانو کې دي دوی یوازې د غږ په پورته کولو کې یعنی دا مشکل نه حلیږي، هم دنیا هم دوی باید یعنی دوی هغه کسان چې په دغه ذهن دي دوی سره تفاهم وکړي او یو قوت سره د خپل فیصله رهبر نه دوی ته قضا وکړي چې دا مشکل رفع کړي. او که چیرې نه کوي نو زه فکر کوم چې په راتلونکي کې یعنی دا یو تاریخي شرم دی، یعنی واقعا افغانان ته چې خپل لورګان نه پرېږدي چې حداقل مکتب ته ولاړ شي، ښځې چې نیمایي بدن دی او ټولنه دی هغه حذفول، دا په خپله یعنی تاریخي واقعا بدنامي دی، یعنی تاریخ به د دې نه کرکه وکړي. نو زه فکر کوم که دوی غواړي چې دغه کرکه نه تاریخي کرکه نه خلاص شي دوی باید فشار راوړي، یعنی په خپله هغه طالبان چې په دې اند دي چې دا کار باید وشي او کنه کېږي بیا خپله لار
جلاسي. اما اوس پوښتنه وسیق صاحب دا ده چې ستاسو په نظر دغه کومه حلقه چې په طالبانو کې د انجونو د زده کړو سره یا مخالف دي یا پاره پلمه چې مکاتب تړلې دي، فکر کوي چې دوی به دغه د غرب او د خپل افغانانو د مقاومتونو په وړاندې سره د دې چې د مقاومتونو په ځینو مواردو کې کم یا ځینو کې زیاتې، اما دوی به دغه بهیر ته تر څه وخته دوام ورکړل شي ساسي په نظر؟
مثل فکر کوم دا به ډېر دوام ونه کړي. همداوس تاسو وینئ د مهاجرت ملاری تجوینه چې تومره په شدت سره روان دی، متاسفانه اقتصادي فقر البته تر کومه کچه پورې ده، او بالاخره یعنی خلک چې په تنګ شو دغه زه فکر کوم دا لار خلاصوي هم د خلکو په اصطلاح هغه عمومي عکس العمل ته. او په زمن کې زه فکر کوم چې د طالبان هغه نظامي په اصطلاح مخالفین تا هم یعنی دغه پلاس ورزی بهانه چې بیا هیوادونه او دنیا ورسره مرسته وکړي او د دې په مقابل کې ودروي. زه فکر کوم یعنی دوی نشي کولای چې یعنی تر ډیره یا تر اخره پورې دغه نړۍ ادامه ورکړي. نو دا به ډېر ښه چې اول دوی یعنی خپله دا کار وکړي او که یې ونه کړي زه فکر کوم یو وار دوی که شاته وګوري حتی نور حاکمیتونه حداقل په دې نیمه پیړۍ کې ولو چې تر دې حده پورې خلک یې تر شا لاندې نه و نیولی، اما چون خلک ورسره نه و بالاخره سقوط سره مواجه شو. نو زه فکر کوم که دوی هم دا کار ونه کړي هغه اخري سرحد به یې بالاخره د دوی د حاکمیت سقوط به وي، نو بله لار نه. زه فکر کوم خلکو ته بیا نه پاتې کېږي. تاسو فکر وکړئ څرنګه کېدای شي چې د یوې ټولنې نیمایي نفوس حداقل نیمایي نفوس خو په اول قدم کې دوی مخالفت کوي چې دوی هغه اساسي حقونه هم تر پښو لاندې کېږي، خصوصا د تعلیم او تحصیل. یعنی یوه ټولنه فقط هغه وخت یعنی وده مومي چې هلته تعلیم او تحصیل وي، خصوصا د ښځو په اعتماد. که د ښځو تعلیم او تحصیل موجود نه وي زه فکر کوم د انکشاف دپاره هېڅ زمینه بیا نه شي.
ښاغلی وسیق، موږ تاسې په امریکا کې هم د جمهور رئیس د تازه جمهور رئیس د کار د پیل شاهدان یو. ظاهرا داسې فکر کیږي چې په دې تعاملاتو کې د دنیا او د امریکا په تعاملاتو کې په ځینو مواردو کې به تغیرات راځي، ځکه اوسنی ولسمشر خپل فکر او خپله تګلار لري. فکر کوي چې د امریکا او طالبانو د غړي کې چې په تیرو دریو څلورو کلونو کې دا چې په هر شکل وي، ځکه جزئیات ډیر نشته، دغه اړیکې به په دغه شکل پاتې سي، څومره به ستاسې په نظر د امریکا دغه نوی حکومت په طالبانو باندې په نور مواردو سربیره د بشري حقوقو په بحث باندې فشار راوړي؟ فکر کوي دا توقعات لري چې داسې یو کار به کیږي کنه؟
سره دې چې دنیا که متحده ایالاتي او که بل کوم هیواد وي، یعنی دوی د خپل ګټو په حساب، کچېری د دوی ګټو ته د افغانستان کوم ګواخ متوجي، بیا دوی حتما اقدام کوي. چون البته په افغانستان کې خصوصا د داعش موضوع مطرح دی، نو د القاعده موضوع مطرح دی، د نورو تروریستي ډلو مسایل چې هم منطقه ځینې ناراحته دی او دنیا هم، او دوی تشویشون به خصوصا په د اوسنۍ کابینه کې د ترامپ چې د نوي خلک راغلي دي، دوی اکثرا دغه نگرانیان لري چې ګویا د دوی موجودیت یا د موجوده حاکمیت په افغانستان کې یو بستر د نور تروریستي ډلو ده، چې دا کېدای شي چې ښه زمینه ورته ووځي. نو په دې خاطر دوی حتما دا اقدام کوي، او په زمن کې دوی هغه په اصطلاح قرارداد یا موافقتنامه چې دوی سره په دوحه کې امضا شوی، دغه موافقتنامې پر اساس یعنی هغه بین الافغاني مذاکرات ونه شو. زه فکر کوم چې دغه موضوع ډېر جدي دی، چې دغه بین الافغاني مذاکرات په نتیجه کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې قانون ولري، او هلته داسې حاکمیت راشي چې د خلکو د ارادې نه راوتلی وي، نه د زور د لارې نه. نو زه فکر نه کوم چې دوی هم په دغه شکل، او خاصتا ترامپ یعنی داسې نه دی چې پیسې ورکوي، یعنی څه چې ورکوي یو شی ځینې غواړي، حتما باید دا کار وشي.
تشکر وسیق صاحب،
نه کېږي په مشکل سره.
مننه آغلی جلالي، خوښ یو چې تاسې بېرته راسره یاست په پروګرام کې. اوس خو دا سی سی دا اقدام موږ تاسې ولیدای، او تاسې هرکلی هم کړی دی، سره د دې چې وایس چې ممکن دا پروسه وکړي، اوس نور څه کول پکار دی؟ ځکه که غږ پورته نشي، هڅې ونشي، اقدام ونشي، دا د نجونو د تعلیم او د نجونو د بشري حقوقو بحث به دغسې ستاسې په نظر هم افغانانو ته او هم نړۍ ته نور څه کول پکار دی چې حداقل په طالبانو باندې فشار رسي او د دغه مشکل د حل لپاره اقدام وکړي؟
ډیره زیاته مننه. زه فکر کوم چې دغه مسولیت حتی د نړیوالې ټولنې څخه هم راګرځي بیرته افغانانو ته. حتی که چیرته دغه د آی سی سی د دغه حکم صادرولو غوښتنې ته موږ او تاسې وګورو، په دې کې د انټرنیشنل ارګنایزیشن یا د نړیوالو څخه د خپلو افغانانو ونډه پکې ډیره زیاته وه، ځکه چې د خپلو افغانانو لخوا هلې ځلې ډیرې زیاتې وشولې. دوی قضایا مثلا مستند کړل، درسته ده چې نړیوالې ادارې په دې کې همکاري کړې دي، فرصتونه یې برابر کړي دي، یعنی خپل د افغانانو مشارکت حتی زموږ خویند قرباني ورکړله. د طالب د ظلمونو په حق لباندې دوی خپل اوازونه اوچت کړل، دوی خپل د ځان څخه ویډیوګانې وکړلې، دوی خپل وایسونه ولې جل دغه د ډاکومنت په برابرولو کې، یعنی د خپل افغانانو رول ډیر زیاته و. په د اوسنۍ شرایطو کې موږ همیشه غوښتنه کړې ده چې کچیرته نړیواله ټولنه لا اقل نسی کولای چې طالب په بل رقم باندې تحریم کړي، طالب د لا اقل زمينه سازي دي ورته وکړي چې دوی باید جواب ورکړي. د سی په مفته باندې یو ډالر او ستل په افغانستان باندې حاکمه کول، او تر 40 میلیونه نفوذ پوری د هغوی تر لاس لاندې اوسېدل، دا واقعیا د نړیوالو لپاره یو لوی شرم دی چې دوی تر اوسه پوری ندي توانېدلي خپل د دومره زبرځواکونو سره طالب مهار کړي. دا خپل په دې معنا باندې ده، په دې دلاله کې چې دوی د طالبانو په موجودیت باندې خپل ګټه تر لاسه کوي. خو دا چې د موضوع څخه ډیره ونوزو، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، ډیره مسولیت راګرځي زموږ خپل افغانانو ته. همدغه لار باید دوی تعقیب کړي، خصوصا زموږ ورونه په افغانستان کې دننه. لطفا خپل د خويندو په څنګه ودرېږي، لکه لطفا خپل د حقوقو څخه دفاع وکړي. کچیر ته خبره دای چې طالب مش سرکوب کوي، همداسې هم ټول افغانستان خلک سرکوب دي. هیڅ څوک نامنیت څوک لري، نه رواني امنیت څوک لري، نه جاني امنیت څوک لري، هیڅ نو امنیت نشته دی. نو دای هم د طالب لخوا سرکوب. زه فکر کوم خپل وخت را رسیدلی ده چې د افغانستان خلک، د افغانستان میرمنې، د افغانستان ځوانان نور ودرېږي، او هغه افغانان چې په خارج کې دي، دوی خپل لابینګ ته دوام ورکړي تر سوچي د طالبانو په خاطر باندې داسې نور پریکړې وشي. دلیل یې دا دی چې دغه پریکړې کولای شي په طالبانو باندې ډیپلوماټیک فشار ډېر کړي. دغه پریکړې د دې سبب کیږي چې هغه هیوادونه چې د آی سی سی غړي دي لاقل دې ته وهڅول شي چې د طالبانو د ځواب ورکونې په خاطر باندې ګامونه پورته کړي. ګرچه مختلف هیوادو ته د دوی خپل پالیسیګانې مهم دي، د دوی خپل میکانیزمونه دوی ته مهم دي، د دوی خپل سیاسي او اقتصادي منافع دوی ته مهم دي، دوی ته افغانان نه دي مهم، لیکن بیا هم دغه اقدامات هم یو برخه نیولای شي. لاقل دا اوس د طالبانو لپاره ممکن یو شاک به دا وو چې موږ ته هر څه کوو، یعنی یو کس شته چې موږ پوښتنه وکړي، یو کس شته چې لاقل موږ متهم کړي. ګرچه سراج الدین حقانی باندې هم د په میلیونونو ډالر جایزه شودل سی و او همغه کس د انتحاریانو سردار نن په افغانستان باندې حاکمیت کوي. نو د افغانستان غوندي یو بیچاره هیواد د هغه سیدل تر لاس لاندې نن ژوند کوي، لیکن بیا هم یې هیله ستا چې حتی د تیر نظام کې کوم خائنین او مجرمین دي چې زمينه سازي کړي و د طالبانو دراتک په خاطر باندې خپل طالبان او نوري افراطي ډلې لپاره، یعنی د دوی د پښتنې ځای ستدي کچیرته ممکن نن دا کارونی سي سبا ورځ وسی، شاید سبا ورځ حتی هغه هیوادونه چې نن د طالب د ساتلو په خاطر باندې لابي کوي کچیرته په طالب کې خپل منافع ونی ویني، شاید هم دغه دوسیه بهانه کوي او د طالب د تحریم په خاطر باندې ګام پورته کوي. نو زما هیله ډیر د افغانستان ولسته دی، د افغانستان ځوانانو ته دی، او خپل خويندو او دغه مبارزو ته.
تشکر اغلی جلالی. وسیق صاحب لاند جواب غواړم، اوس خاستاسي په نظر ک طالبان په خپل سیاستونو کې تغییر رانولي او دغه اوسنۍ دری چې دوی غوړه کړی دی دا بدل نه کی، په دې لاندې وخت کې فکر کوي چې دوی به د مشکلاتو سره مخ شي، خصوصا د دنیا د فشارونو د اړخه؟
زه فکر کوم هم د اوسن فشارونو موجود دي چې دوی یعنی ومني دا هم د اوس دوی پر رسمیت نه ده پیژندل شوی، دوی هلې ځلې کوي د اوس د منطقي هیوادونه انداسي نه دي چې دوی سره دوی هغه مینه مثبت کړنو په نتیجه کې دوی سره خرابت لري، بلکې وګوي خپل نگرانیان لري، خپل تشویش لري د تورستي دالونه د وګوي په خاطر یې دوی کوشش کوي چې دا رابط دوی سره وساتي، چې وګوي خپل ګټه یل خوندې کی او یعنی دوی ته ګواخ په توجه ونوسي. هم چنان دنیا هم دوی سره یعنی موسنی شرایط کې موجوده حاکمیت انداسه و حاکمیت دی
تشکر
بسید دیدی چا اعتماد رو بانده نشته او خریو فقط دخپل و گرد کن خاطر دوی تره تعامل تا مزدیکی گی.
تشکر وسیق صاحب، دیر زیاده منن وسیق صاحب لطاسی و غلی جلالی لطاسو منن کم کور مادن چه بده بس که راس راوست تاسی پالاس پرم د نن وضعیت د پروګرام قدر منوریدن کوز مخ پرون عبد تپای تر سیګی راتم کی خبرونه اساس غږ ده په سوشل بو کې پیل دن کده تر بیا د لپم
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی.